دوستانو ستړي مشي وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه اجمل اند تایر روخان په همکارۍ درته د ازادي راډیو په یوه بله خپرونه کې هرکلی وایم. په دې خپرونه کې اورئ چې په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د پاکستاني چارواکو سره په اسلام آباد کې په خبرو بوخت دی. افغان ولسمشر د پاکستان صدر اعظم ته کابل ته د سفر بلنه ورکړې ده. د بشری حقوقو د څار سازمان وایي چې 2013 کال له جنوري څخه تر دسمبر میاشت پورې په افغانستان کې د وسلوالو نښتو او عملیاتو پر مهال تر 10,000 زیات ملکي وګړو ته مرګ شو په وخت. پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه هم په دې خبرونه کې لرو، خو پیل خبرونه کوو. اسمت ساروان د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
د افغانستان او پاکستان مشرانو نن ټلیفوني خبري وکړې. د بشري حقوقو د څار ډلوي تیر کال په افغانستان کې 10,000 ملکي وګړي وژل شوي یا ټپیان شوي دي، او د امریکا متحده ایالاتونو د روسیې هغه وړاندیز رد کړ چې د سړې جګړې د وسلو د کنټرول د یو مهم تړون د ژغورلو لپاره یې کړی و. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن پنځشنبه د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره د افغانستان د سولې د پروسې په باب ټلیفوني خبري وکړې. د ارګ له خبر پاڼې سره سم د افغانستان ولسمشر په دې خبرو کې د پاکستان صدر اعظم ته د افغانستان د سفر بلنه ورکړه. د خبر پاڼې پر اساس عمران خان د افغانستان د ولسمشر بلنه ومنله، خو د کابل د سفر دقیقه نیټه یې ونه شوده. د پاکستان صدر اعظم له وخت رسیدو وروسته سعودي عربستان، چین او متحده عربي اماراتو ته سفرونه کړي، خو افغانستان ته لا نه دی تللی. د بشری حقوقو د څار ډلوي د تیر کال په 12 میاشتو کې په افغانستان کې د جګړې په ترڅ کې تر 10,000 ډیر ملکي افغانان وژل شوي یا ټپیان شوي دي. د ادارې نن په یو راپور کې ویلي چې د حکومتي ځواکونو، نړیوالو قواوو او طالبانو له لوري تیر کال جګړه تشدید شوې او د دولت وسلوالو مخالفانو پر ملکيانو ډنډي حملې زیاتې کړې دي. د بشری حقوقو د څار ډلوي چې د امریکا او د افغانستان د حکومت د هوایي ځواک د حملو د ډیریدو له کبله په ګونو ملکانو ته مرشوب لاوشته ده. د دې ادارې په وینا نه امریکا او نه د افغانستان حکومت د ملکی مرشوب لو په اړه سمڅېړه نه کړې ده. د بشري حقوقو د څار د ډلې پر راپور کې پر مذهبي اقلیتونو د حملو او لښوونځیو څخه د ګنش بیر جنو د محرومیدو یادونه هم شوې ده. د افغانستان حکومت د بشري حقوقو د څار د ډلې د دې راپور په اړه تر اوسه پورې څه نه دی ویلي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد سیمیته د خپل سفر په ورستی پړاو کې نن پنځشنبه اسلام آباد ته ورسید. خلیلزاد پرون په کابل کې د امریکا په سفارت کې په یو خبري غونډه کې د طالبانو ورستی بیان ته په اشاره وویل ک طالبان غواړي خبري وکړي، ورسره خبري کوي، ک جګړه غواړي ورسره جګړه کوي، خو دوی هیله لري چې طالبان به سوله غوړه کړي. طالبانو په یو خبر پانه کې چې وړ مورز خبره کړه غواښ کړي چې ک امریکا د خبرو په اصلي محور کې په افغانستان کې د نړیوالو پوځیانو حضور شامل نکړي، خبري به پایته ورسوي. د افغانستان ملي اردو وای چې په فاریاب او بلخ ولایتونو کې لسګونو وسلوالو مخالفانو ته مرجوب لاړولې ده. د 209 شاهین قل اردو د خبر پاڼې لمخي په دواړو ولایتونو کې د دولت یو 50 وسلوال مخالفان یا وشل شوی او یا هم ټپیان شوی دي. د دې قل اردو په وینا د افغان ځواکونو اکمالاتي کاروان په داسې حال کې چې هوایي ځواکې ملاتړ کاوه نن سهار شیرین تګابل سوالي تروان شو او څو ځای د دولت د وسلوالو مخالفانو غلچکې حمله وځپلې. شاهین قل اردو د څلور افغان سرتیرو وشل کېدل او د شپږو نورو ژوبلېدل هم تاییدوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشر د راتلونکو انتخاباتو لپاره پر احتمالي کاندیدانو ژغ کوي چې ژر تر ژره دي د نوملیکنې لپاره کمیسیون ته ورشي، ځکه درې ورځې وروسته د نوملیکنې رسمي بهیر پای ته رسیږي او هیڅ ډول نه تبدیلیږي. د دې کمیسیون مرستیال ویان زبی سادات نن آزادي راډیو ته وویل چې تر اوسه یوازې 8 تنو د ولسمشر لپاره د کاندیدانو په توګه خپل نمونه ثبت کړي، خو له اویاو زیاتو د نوملیکنې لپاره معلومات که سوری اخیستی دی.
زمون غوښتنه له ټولو هغو کسانو څخه چې دوی غواړي په راتلونکو ولسمشرۍ ټاکنو کې نوماند ورسیږي دغه ده چې دوی د همدغې میاشتې تر اخره پورې چې د یکشنبې ورځ ده د ټاکرو خپلواک کمیسیون ته رسما مراجعه وکړي او ځان دې د نوماند په توګه ثبت کړي چې په هیڅ صورت سره دغه وخت بیا تمدیدیدونکی هم نه دی.
دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا متحده ایالاتونو د روسیې هغه وړاندیز رد کړ چې د سړې جګړې د وسلو د کنټرول د یو مهم تړون د ژغورلو لپاره یې کړی و. واشنگتن ویلي نشي تاییدولی چې دغه تړون دې سم کنټرول کړی شي. د وسلو د کنټرول او د نړیوال امنیت په چارو کې د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې انډریه تامسن پرون چهارشنبه په جنیوا کې د روسیې او امریکا چارواکو ترمنځ د سه شنبې له غونډې وروسته وویل مسکو له دې ډډه کوي چې د روسیې د میزایلو د نوي سیستم په اړه چې واشنگتن هغه له INF تړون څخه سرغړونه بولي دقیقه څارنه وشي. د چین اقتصادي وده به سږ کال ورو شي ځکه چې په دې هېواد کې دننه تقاضا کمه شوې او صادرات یې د امریکا له لوري د تعرفو د لوړېدو له کبله اغېزمن شوي دي. چین چې د نړۍ دوهم ستر اقتصادي قدرت دی 2013 کال خورا ښه پیل کړ خو ژر فشارونو اغېزمن کړ. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې سږ کال به د چین اقتصادي وده 6.3 ته راټیټه شي چې دا په تیرو 9 کلونو کې تر ټولو ټیټه ده. تیر کال د چین اقتصادي وده 6.6 وه.
دوستانو خبرونه ملاساده راډیو نو اوریدل تفصیلی زموږ په ویبپاڼه ساتي راډیو ډاټ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ کتلی شئ. وړاندې به په دې خبرونه کې واورئ چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو ټلیفوني تماس کې د پاکستان صدراعظم عمران خان ته کابل ته د سفر بلنه ورکړې ده. پر دې موضوع په ریپورت سربیره مو له دې هم خبرو په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په اسلام آباد کې دی. د افغانستان د سولې او جګړې انسټیټیوټ وایي د افغانستان د سولې لپاره د زلمی خلیلزاد هڅې د نهیلۍ په لور روانې دي. د بشري حقوقو د څار سازمان وایي چې 2013 میلادي کال له جنوري څخه تر دسمبر میاشتې پورې په افغانستان کې په وسلوالو نښتو او عملیاتو کې تر 10 ضروري رو ملکي وګړو ته مرګ شوکلا وکړي. پر دې موضوع هم ریپورت لرو. دا به هم واورئ چې په کونړ او ننګرهار کې د ولایتي شورا غړي لا هم په دې دواړو ولایتونو کې د داعش د وسلوالې ډلې د فعالیت په اړه اندېښنه لري. که وخت نور ریپورټونه هم لرو. د اونیزو پروګرامونو په ترڅ کې کور کلی اونیز پروګرام لرو او همدارنګه د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام هم له یاده مو باسي. دوستان لکه مخکې مو چې وویل افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په یو ټلیفوني تماس کې د پاکستان صدراعظم عمران خان ته کابل ته د سفر بلنه ورکړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له کابل وروسته د مهال اسلام آباد ته تللی دی او هلته په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې په بهیر له چارواکو سره په خبرو اترو بوخت دی. عصمت سروان خبرونه راواورول. دا موضوع هم تعقیب کړی ده. سروان صاحب مننه چې په سټوډیو کې راسره پاتې شوی. دا راته ووایي چې د ولسمشر د دغې بلنې په اړه چې عمران خان ته یې ورکړې ده او په عین حال کې هلته زلمی خلیلزاد هم په اسلام آباد کې دی، له تاسو سره کوم معلومات شته؟
د ارګ د اعلامیې په اساس ویلی شم چې ولسمشر غنی نن د پاکستان له صدراعظم عمران خان سره تلیفوني خبرې وکړې او د دې خبر پاڼې پر اساس د دوی د خبرو اصلي او مرکزي موضوع د افغانانو په مشۍ او مالکیت د افغانستان د سولې پروسه وه. دا هغه مسله ده چې تقریبا ټول هیوادونه که د افغانستان د شاوخوا ګاونډي هیوادونه دي یا د سیمې هیوادونه دي یا ستر قدرتونه دي، ټول یادونه کوي او همیشه وایي چې د افغانانو په مشۍ او مالکیت د سولې خبرې، یعنی د افغانانو په خپل منځ کې خبرې چې طالبان او د افغانستان حکومت یې وکړي او ظاهرا یې ټول ملاتړ کوي، خو عملا تر اوسه پورې داسې نه دي شوي، ځکه چې تر اوسه پورې طالبانو د سولې له خبرو سره موافقه نه یاده کړی د افغانستان له حکومت سره او د پاکستان له صدر اعظم سره چې ښاغلی خنی خبرې کړي دي. غالبا هدف دا دی چې پاکستان نسبتا په طالبانو کې زیات نفوس لري او غواړي چې پاکستان طالبان وهڅوي چې د افغانانو په مالکیت او مشرتابه باندې خبرې ومني. او په اعلامیه کې ویل شوي دي چې دواړو خواوو په دې تاکید وکړ چې په د افغانانو په مشرۍ خبرې وشي. دغه راز ولسمشر غني عمران خان ته بلنه ورکړه. عمران خان له وخته رسیدو وروسته چین ته لاړی چې د پاکستان ډېر نږدې او ستراتیژیک متحد دی. همدارا سعودي عربستان ته لاړی چې ډېر ښې اړیکې لري او اماراتو ته هم سفر وکړ. البته د ښاغلي عمران خان سفرونو تر ډېره حده پر اقتصادي اړخ درلود. د تر انتخاباتو مخکې ویلي وو چې له افغانستان سره به اړیکې ښه کوي او افغانستان ده ته ډېر زیات مهم دی، خو تر اوسه پورې افغانستان ته سفر نه دی کړی، چې دا د ډېرو لپاره یو سوال مسله وه چې ولې ده. سره له دې چې تر انتخاباتو مخکې ویل چې افغانستان ته به سره به اړیکې نږدې کوي، خو افغانستان ته سفر ونه کړ. په اعلامیه کې ویل شوي دي چې ښاغلی عمران خان موافقه وکړه چې افغانستان ته به سفر وکړي، خو په یو مناسب وخت. خو دا مناسب وخت یادونه یاد نه کو چې کوم وخت دی، دا به وروسته اعلان کیږي. او تاسو یادونه وکړه چې ښاغلی
وختل چې د ښاغلی خلیلزاد د سفر په اړه درنو پوښتم. ښاغلی خلیلزاد هم دا مهال په اسلام آباد کې دی، نوموړی چین، اماراتو، کابل ته له سفرونو وروسته دغلته ځي. د هغه د لیدنو کتنو او د هغه د سفر په اړه څه نوي جزئیات شته دی؟
ښاغلی خلیلزاد رسېدلی دی پاکستان ته. د سفر څو ځلې وځنډېدو، څو ورځې مخکې مو ویل کېدل د سه شنبې په ورځ، چهارشنبې په ورځ، بلاخره د سفر وشو او مخکې ویل شوي چې دی باید د پنځو ورځو لپاره اسلام آباد ته ځي، لیکن داسې معلومېږي چې اوس به دا سفر یو څه رالنډ شي. د ښاغلی خلیلزاد د سفر یو اصلي هدف هم دا دی چې له پاکستان وغواړي چې په طالبانو فشار راوړي چې د افغانانو په منځ کې خبرې وشي. ښاغلی خلیلزاد پرون په کابل کې ویلي ول چې د افغانستان مسله یوازې له دې لارې حل کیږي چې طالبان د افغانستان له حکومت سره خبرې وکړي. د امریکا ډېر تاکید په دې ده چې د افغانانو ترمنځ خبرې وشي او دا مسله حل شي. یوې سرچینې ازادي راډیو ته، البته د طالبانو یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي دي چې ممکن سبا جمعه په پاکستان کې د افغانستان د سولې په ارتباط یو غونډه وشي. دا معلومه نه ده چې په دې غونډه کې به د افغانستان له لوري هم څوک وي او که به نه وي، خو داسې ګمان کیږي چې په دې غونډه کې به شاید امریکایان او طالبان او همداراز پاکستانیان ګډون ولري.
ډېره زیاته مننه دوستانو عصمت ساروانو چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان ته د ولسمشر محمد اشرف غني د بلنې او همدارنګه د دواړو مشرانو ترمنځ د نننیو ټلیفوني خبرو حال راکړ. همدارنګه یې د زلمی خلیلزاد د لیدنو کتنو په اړه چې د مال په اسلام آباد کې دی هم خبر کړو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو واوري. خبرونه ته دوام ورکوو. د افغانستان د سولې او جګړې انسټیټیوټ وایي د افغانستان د سولې لپاره د زلمی خلیلزاد هڅې د ناهیلۍ په لورې روانې دي. دا خبره د دې انسټیټیوټ مرستیال حکمت الله عظیمي نن ازادۍ راډیو ته کړې ده. دا څرګندونه داسې مهال کیږي چې کابل کې د متحده ایالاتو سفارت په یو اعلامیه کې د ښاغلي خلیلزاد په حواله ویلي که طالبان سوله کوي موږ خبرو ته او که جګړه کوي جګړې ته چمتو یو. نسیم شفق پرې نور تفصیل لري.
د افغانستان د سولې او جګړې انسټیټیوټ وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو پر سر تفاهم کم شوی دی. د دغه انسټیټیوټ سرپرست حکمت الله اعظمي د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل طالبان اوس دې نتیجې ته رسیدلي چې خلیلزاد پر مهمو مسایلو د پریکړې صلاحیت نه لري، نو ځکه د نوموړي هڅې د ناهیلۍ په لور روانې دي.
د خلیلزاد د هڅو چې کومې د سولې لپاره کولې زه فکر کوم اوس هغه ناهیلي خواته روان دي او داسې ښکاري چې تفاهم د دواړو خواوو ډېر کم سوی دی تر پخوا په نسبت، او طالبان هغه فکر چې کوي چې خلیلزاد به وکولی شي په هغه مهمو موضوعاتو باندې طالبان سره یو فیصلې ته ورسېږي، هغه نور په طالبان وویل چې خلیلزاد دا صلاحیت نه لري. نو دا یو ډېر قوي او بدبختانه یو ډېر بد خبر دی.
ښاغلی اعظمي په ابوظبي کې د ښاغلي خلیلزاد او طالبانو ترمنځ په شویو ژمنو عمل نه کول او د راتلونکي غونډې د ځای پر سر د خلیج هیوادونو اختلافات او جنجالونه د دغو هڅو د کمرنګ کېدو اصلي لاملونه بولي. دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې د متحده ایالاتو سفارت په یوې اعلامیه کې د ښاغلي خلیلزاد په حواله ویلي که طالبان سوله کوي دوی خبرو ته آماده دي او که جګړه کوي جګړې ته تیاری لري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي د سیمې په کچه اوس د افغانستان د سولې په برخه کې یو اجماع رامنځته شوی او طالبان باید له دې بهیر سره یو ځای شي. خاغلی خلیلزاد دا هم ویلی چې د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی د هغه د ملي امنیت له ټیم همدارز مدني ټولنې او درسنوی له مسولینو سره خبرې کړې او صلاحي کړې چې د دولت پر مخالفو وسلوالو پوزي فشار د دې لپاره مهم دی چې د سولې خبرې وشي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې د امنیتي او دفاعي چارو کمیسیون رئیس محمد هاشم الکوزی وایي چې د سولې په حقله د خاغلی خلیلزاد د هڅو بې نتیجې پاتې کېدل خلک سخت ناهیلي کړي دي.
زلمی خلیلزاد د افغانستان ولسونو د افغانستان خلکو ډېر امیدونه درلودل او ډېر خوشحاله و او چې زلمی خلیلزاد پښتون کوي ان شاء الله سوله راځي. اوس چې کله چین ته ځغلي کله پاکستان او ابوظبي او نورو قطر ته ځغلي او بیا بېرته هغه موضوع بلې خواته ځي او طالبان هم د حکومت ته استاسو سره خبرې نه کوي، دا پر دې باندې دلالت کوي چې زلمی خلیلزاد صرف امریکایانو د ایستلو لپاره یو لار پیدا کوي.
د افغانستان د سولې او جګړې انسټیټیوټ مسولین ټینګار کوي چې جګړه ګټونکی نه لري او ښکېلې خواوې باید خبرو ته کښېني. دوی دا هم وایي چې سوله او خبرې اترې د افغانستان د شخړې یوازنی حل لاره ده او امریکا او طالبان باید دا موضوع له پامه ونه غورځوي.
بلخوا د افغانستان یو سیاسي څېړونکی او د کابل پوهنتون استاد پوهان ودر صافي مکتا په تیر خبرونه کې په مرکه کې د دې په اړه چې آیا د خغلی خلیلزاد د سولې هڅې د نهیلې په لور روانې دي وویل چې دا به له وخت نه مخکې وي چې په دې اړه اوس نظر ورکړل شي. هغه وایي چې زلمی خلیلزاد لا هم وخت لري او باید وخت ورکړل شي، وروسته به وکتل شي چې آیا په افغانستان کې نوموړی د سولې عملي پایل ته رسیږي او کنه.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړئ.
د بشری حقوقو د څار سازمان ویلي چې 2013 کال له جنوري څخه تر دسمبر میاشتې پورې په افغانستان کې د وسلوالو نښتو او عملیاتو پر مهال تر لس زرو ډیر ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتي. دغه سازمان خپل کلنی رپورټ چې نن یې خپور کړ پکې راغلي د ملکي خلکو په نښه کولو کې ډیره برخه مسولیت د وسلوالو یا غیانو دی، خو رپورټ زیاتوي چې افغان او امریکایي ځواکونو په هوایي بریدونو کې هم سلګونو ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. فریبا ظاهر دا رپورټ لوستی دی او مهم ټکی چې همدا اوس راسره په سټډیو کې ده ترې اورو.
د بشری حقوقو د څار سازمان په دې راپور کې چې د 2013 کال په ترڅ کې د افغانستان د ملکي وګړو خوندیتوب او ستونزو ته پام کړی، راغلی چې نه امریکا او نه افغان حکومت د هغو هوایي بریدونو په اړه دقیقه پلټنه کړې چې د جنګي جنایاتو احتمال پکې لیدل کېده. دغه راپور لیکي هم د وسلوالو مخالفینو او هم د افغان حکومت او امریکا په عملیاتو او بریدونو کې څه باندې لس زره عامو افغانانو ته مرګ ژوبله وشته ده. په دې راپور کې د اسلامي دولت ډلې یادایش وسلوالو بریدونو ته هم اشاره شوې چې وایي په لرې پرتو سیمو کې خپلې حملې ډېرې کړي او تر ډېره شي اقلیت په نښه کړی دی. د دولت وسلوالو مخالفینو له لورې پر خیریه کارکونکو، روغتیا پالونکو او دغه راز د رسنیو پر کارکونکو بریدونو ته هم په دې راپور کې اشاره شوې ده. وسلوالو طالبانو ادعا کړې وه چې یوازې افغان حکومتي ځواکونه او بهرني پوځیان یې په نښه کړي دي، خو د راپور له مخې هغوی له داسې لارو استفاده کړې چې سلګونه ملکي وګړو ته پکې مرګ ژوبله وشته ده. د راپور له مخې په اکتوبر میاشت کې د پارلماني انتخاباتو لپاره د امادګۍ پر مهال په بېلابېلو بریدونو کې شونځي، سړکونه، د رای ورکولو مرکزونه او په خپل رای ورکوونکي په نشه سوي دي چې په ترڅ کې تر 300 ډیرو ملکانو ته مرګ ژوبله واوښته. راپور زیاتوي د پارلماني انتخاباتو پر مهال د درغلیو شواهدو د غو انتخاباتو شفافیت تر پوښتنې لاندې راوست او د 2019 کال ولسمشري انتخاباتو په اړه هم شکونه راپورته کړل. د وچکالۍ په اړه دغه سازمان لیکي چې په څو لسیزو کې تر ټولو ناوړه وچکالۍ او هم له ایران څخه د زرګونو افغان کډوالو بیرته راستنېدو چې په افغانستان کې دننه له سلګونه زره بې ځای سوي سره یو ځای سول، د بشري مرستو هڅې له ستونزو سره مخامخ کړې. راپور لیکي له 2002 میلادي کال راهیسې په لومړي ځل په هغو ماشومانو کې چې تیر میلادي کال ښوونځي ته ولاړل، 80% نجونې ونه توانېدلې چې ښوونځي ته ولاړې سي. د ښځو او نجونو په برخه کې د بشري حقوقو د څار سازمان وایي د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د عاملینو معافیت د دې سبب سوی چې لا هم ښځې او نجونې په نادره توګه محاکمو ته مراجعه وکړي، ځکه څارنوالان او پولیس پر هغوی فشار راوړي چې د خپلو مدعیانو د تعقیب پر ځای دې جوړجاړي ته مخه کړي. راپور زیاتوي پولیسو په پرله پسې ډول د دغو ښځو قضیې نه دی راجستر کړي. د 2013 کال په مې میاشت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یونما راپور ورکړی و چې حتی د ښځو د وژلو او جنسي استفادې قضیې هیڅکله محاکمو ته نه دی رسیدلې. د بشري حقونو د څار سازمان په راپور کې راغلي سره له دې چې ولسمشر اشرف غني په 2018 کال کې ژمنه کړې وه چې هغه مېرمنې به نه زندانې کېږي چې له کوره تښتېدلې وي، خو د راپور له مخې په 2013 کال کې افغان پولیسو او څارنوالانو داسې ښځې د اخلاقي جرمونو په تور لکه له کوره تښتېدل یا زنا ترسره کولو په تور بندیانې کړي دي او حتی د حکومت عدلي طب مراجعو ته یې معرفي کړي دي. د زندانونو په اړه دغه راپور لیکي چې د 2018 کال په وروستیو کې د افغانستان د زندانونو د ناسم وضعیت په اړه راپور خپور شوی، خو ویل کېږي چې دغه وضعیت د 2013 کال په لومړۍ نیمایي کې هماغسې دی. په تېره بیا د بشري حقونو د څار سازمان په زندانونو او توقیف ځایونو کې د ښځینه بندیانو وضعیت ته اشاره کړې چې له خپلو ماشومانو سره یو ځای اوسېږي. افغان حکومت په 2018 کال کې په پوځ کې د ماشومانو استخدام جرم ګڼلی و چې د بشري حقونو د راپور له مخې دا قانون عملي سوی دی، خو وایي وسلوال مخالفین لا هم د جګړو لیکو ته ماشومان جذبوي، خو راپور وایي د ماشومانو ښوونځي او هم د افغان ځواکونو او هم د وسلوالو مخالفینو له لورې د پوځي مقاصدو لپاره کارول کېږي. په دې وروستیو کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې هڅو ته هم په دې راپور کې اشاره سوې ده چې وایي امریکا د لومړي ځل لپاره د طالبانو سره د سولې خبرو لپاره مخامخ لیدنه ومنله او عملی کړه چې دا بهیر الله وسم دوام لري.
ډیره زیاته مننه دوستانو له فریبا ظاهر مووریدل چې د بشری حقوقو د څار سازمان وایي 2013 میلادي کال د جنوري نه تر دسمبر پوري د افغانستان په جګړو کې تر لږ ضرورت ملکی وګړي تمرګ ژوبله وخت همدارنګه په ریپورت کې په افغانستان کې د نورو بیلابیلو بشري سرغړاوي یادونه هم شوې. تر اوسه پوري په افغانستان کې د جګړې د خکیلو لورو لخوا په دې ریپورت باندې کومه تبصره نه ده شوې. همدارنګه د نورو بشري سرغړاویو او کې خکیل لورو او طرفونو هم کوم نظر نه ده څرګند کړی.
کور کلی اونیس پروگرام د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ.
د ننګرهار او کونړ د ولایتي شوراګانو یو شمېر غړي د دې ولایتونو په یو شمېر سیمو کې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې فعالیتونو ته اندېښنه لري او له حکومت غواړي چې د خبرو پر ځای دې عمل ته راشي او د دغو ډلو پر ضد په دې سیمو کې پراخ عملیات پیل کړي. یوسف خان زدران رپورټ راکوي.
که اڅه هم په کونړ او ننګرهار کې د خلکو استازي د اسلامي دولت ډلې اړوند جنگیالیو د کمیدو خبره کوي، خو وایي په سیمه کې دا ډله په بشپړه توګه له منځه نه ده تللې. د کونړ د ولایتي شورا مرستیال عبداللطیف فضلي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په داعش د مشهور اسلامي دولت ډلې جنگیالي اوس هم د دغه ولایت په ځینو درو کې فعال دي.
دا تهدید دی د عوامو لپاره چې کوم هغه کسان چې په حکومت کې کار کوي لکه ملي اردو کې، پولیسو کې، نور معلمین، هغه چې د منطقو درو ته داخو درید د غرون درید چې خپل کورون ته ځي یا د شپې په پټه ځي او یا کچې ته سار لته خبر شي دا د دې دوخان تهدید
د د پوینه د داعش له ویری ډیر خلک لخپل کلو لري دی او د څو کلو نری سی خپل میلو ته ندیستانه شوی. په ورته وخت کې د ننګرهار د ولایتي شورا غړی ناصر کاموال په دغه ولایت کې د داعش ډلې د زینو فعالیتونو وای خټینګار کې به چوس څه کمزوري شوی ده.
خو دا تهدید چې په ننګرهار کې ډیر زیات کم شوی دی او د دوی تحرکات چې دي کومر په ولایت کې زیات شوی دی.
دا په داس حال کې چې په خوا د داعش ډلې په ننګرهار کې زیات فعالیت درلود او په اچین ولسوالۍ کې د ملکیانو سره د یادې ډلې د ظلم او زیاتی ډیر راپورونه خپاره شوي دي. وروسته دغې ډلې په جوزجان، اورزګان، سرپل، زابل، بادغیس او ځینو نورو ولایتونو کې هم فعالیت پیل کړ چې تل یې په اړه اندېښنه ښودل شوې ده. خو د افغانستان د دفاع وزارت وایي داعش ډله په افغانستان کې کمزورې شوې او پرته له ننګرهار او کونړ نه په نورو ټولو ولایتونو کې ځپل شوې ده. د دفاع وزارت ویاند غفور احمد جاوید یې
په هلمند کې، په زابل کې، په فاریاب کې دوی په نطفه کې لمن دی وړل شو. په ننګرهار کې دوی یو څه وخت میلان دی کړي، ولې د پراخو عملیاتو، ځانګړو عملیاتو، هوایي عملیاتو په نتیجه کې دوی هلته بیخي نابود شوي دي. په کونړ کې په بعض ساحو کې یو شمېر ستونزې شته، ولې زموږ عملیات جریان لري او موږ خپلو هېوادوالو ته ډاډ ورکوو چې هیڅوک نه پرېږدو چې ستاسو ژوند، ستاسو ثبات له ګواښ سره مخ شي.
نوموړي همدارنګه وویل چې د شپږو میاشتو د عملیاتو په لړ کې چې پر دوی شوي یو شمېر مهم قمندانان هم له منځه تللي. له دې سره د نظامي چارو افغان کارپوه محمد اګل مجاهد وایي چې داعش په ختیځ کې په ښکاره خو په شمالي ولایتونو کې اوس هم په پټ شکل خپل فعالیتونه کوي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري. اوس هم زو اروزګان ته دغلته په ماشومانو کې د تنفسي ناروغیو شمیر زیات شوی دی. روغتیایي مسؤلین خبر ورکوي چې یادې ناروغۍ د تیر کال په مقایسه په سلو کې 10 زیاتې شوې دي. نور حال د شریف الله شرافت په رپورټ کې.
په اروزګان ولایت کې د روانې جګړې اغیزې پر تنکیو ماشومانو په دغه ولایت کې جګړې خپل زور هغه تنکیو ماشومانو ته هم وروښوي کوم چې په دریو میاشتو او یا هم په دوو کلونو کې دې دنیا ته راغلي وه. روغتیایي مسؤلین خبر ورکوي چې په دغه ولایت کې په ماشومانو کې د سینه بغل ناروغي د نورو وختونو په پرتله 90% زیاته شوې. د ترینکوټ د ولایتي روغتون مشر ډاکټر ضیاء الرحمن نیازی ازادي راډیو ته وویل چې د دغې ناروغۍ د زیاتېدو لامل د ماشومانو نه واکسین او یخ وهنه ده.
چونکه دا ناروغي یو موسمی مرض ده نو موسم په موسم سره فرق کوي. موسم په لحاظ باندې د نظر دوبی موسم ته تقریبا په دې مرض کې 90% اضافه والی راځي، ځکه چې دغه موسم د یخ موسم یا د ژمي موسم.
په سینه بغل ناروغۍ د اخته ماشومانو میندې وایي جګړو ترې هر څه اخیستي او دومره وس او توان نه لري چې ماشومان او ځانونه پرې ګرم وساتي. دوی چې د ترینکوټ ولایتي روغتون ته خپل ماشومان د درملنې په موخه راوړي وه ازادي راډیو ته داسې وویل.
یخ ولی دی دغه خواته دی وروره ولاکه خو د کی حساب کی زخ بس ګرد دغه سکی دا د جړی دغه ور سره تاریخونه نو ود ته دی پنیشت پراته دی پنیشت کی بوتنه ست بس یخ اواز دی ولی
دا یخ خونه کی می بدولی دا یخ خونه صدر کم
ولی په یخ خونه کی بدوی نو تاسو بوتنه نه لري بخاری نه لري پس کی کی
نه می ورته لګول د شپې د خان بخاری نه ورته لګول د کولی دی بلون تو طلا دا رقم سو د مریض می راوستي چې به خې دا مخه دی فکتور وستیم شکر شدی.
دا ماشین دغه د دوه ورځې پرون اول مرض کیږي چې تبه یې کتبه کې دی کې دی پرون ماشین بس ساين خطله سبندې کې دل تین سره داش تبه ور تین ورو دی وبم ورکه غبي بیر د سجمو د خلرانې ار شي کې یو واست ار کم پروتي ګرش پدې بدن کې ځان پټي کالو دای په عملی او یو سبندې کې سره ګسر ځان پټي سن بغل دی.
په دغه روغتون کې د ماشومانو د برخې مسؤل او متخصص ډاکټر نیګاری لمیند او پلرونو غوښتنه وکړه چې خپل ماشومان ګرم وساتي او د سینه بغل واکسین ورکړي.
یا متاسبه هوا کالا پوشانده شوه. حالی ببینید زمستان است لیکن طفلک ها خوب کالا نپوشانده یا جراب ندارن یا کلا نپوشیده. خانهشان یک بخاری است، مثلا بخاری چوب نمی سازنن، یک چیزا حیوانات می سازنن یا که پلاستیک می سازنن یا کاغذ. او خودش یک الرژی می ده، او مشکه یک سینه بغل یا که مشکلات تنفسی بیار.
دا په داسې حال کې د چپو روزګان ولایت کې د روانې جګړې له کبله د دغه ولایت د کډوال او رسنیدونکو چارو د معلوماتو له مخې هر ورځ لسګونه کورنۍ له خپلو سیمو بې ځای کیږي چې تر شنه اسمان لاندې شپې او ورځې تیروي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم یو نه کوم لاره منو لا چې تاسو له خپلې سره مجستو سلام او صلی الله علیه وسلم چې په ودا سره ولا پر کې مې لګولې دا ولا ولا جام د پنځور د کلې څخه د وډه وډه راغلې د کلم راځي زما مجبورم څه وکړم یا مړه کوم ځان ما څه وکړم ما دا خوې چې تاسو سره کار وکړي دا زما خاص قبول کی چې دا زما ځخه دا کار وکړي ورته نه نه ته چې
السلام علیکم زدی خوشنا یو فونکای از د رادیو تا دا پیغام شپتوم او د از د رادیو نه دا هله کم چې دا د خبرونو په موبایل کې نشرتي د دې الله سوا وطن وی کول په دې جات تصویر شو او شولایت ته د معرفت ریاست او د معرفت ریاست تاسیس نه لري او د خونکو معاشونه ټول بن شوی دي. نو د وزارت مالی محترم له موږ د هله کو چې د تخصیص ولایت ته ولګي چې په دژمی کې د معاشات اجرا شي. هر کله چې په دژمی کې اجرا نشي په دا تکلیف کې په دا سوڑا کے پتا سخت ہے کہ پتا اقتصادی مشکلاتوں کے بیاد سر تو تمہارا مانا نہ لڑی معمورین اور خون کی اور خاص کر دیکھو سولیت خون کی ڈیر کو تکلیف دی وزارت مالینا ہی لگو کہ تخصیص سرو لگی ترسو جمنگ مارشات اجرا
زابل ولایت د نوبار ولسوالۍ د غونډانو له علاقې د لوړګي د شیخو له کلي څخه خبره کوم. خواهش کوم چې ازادي ریډیو مسؤلین زموږ غږ تر لوړو مقاماتو ورسوي، تر وزیر صاحب معارف، تر وزیر صاحب سیاستنامې پورې. هلته نوی نوبار فعاله ولسوالۍ ده، نه موږ معارف مکتب لرو، نه شفاخانه لرو. کشمیران تر درختو لاندې تر شپږمه تر څلورمه سنفه پورې ډبونه وایي، او هلته خلک له سکانو له جنګو سره مخامخ دي، له وچکالۍ سره، له ستونزو سره. هېڅ چا پاملرنه ورته کړې نه ده. خواهش کوم د لوړو مقاماتو له مسؤلینو څخه د لوړګي د علاقې یو غم وخورې، پوښتنه یې وکړي. وسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. څلور نیمو بجو ته ورسېدو. په دې خپرونه کې وړاندې هم ریپورټونه او همدارنګ دوه اونیز پروګرامونه لرو. کور کلی پروګرام به واورئ، او د ماشومانو د حقونو په اړه د آزادۍ راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام اورئ. خو تر هغې مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. عصمت ساروان د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرلیکونه دراوړئ.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن پنجشنبه د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره د افغانستان د سولې د پروسې په باب ټلیفوني خبرې وکړې، او هغه ته یې بلنه ورکړه چې افغانستان ته سفر وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد سیمې ته د خپل روسي سفر په لړ کې نن پنجشنبه اسلام آباد ته ورسېد. د بشري حقونو د څار ډلوي د تیر کال په 12 میاشتو کې په افغانستان کې د جګړې په ترڅ کې تر 10,000 ډیر ملکی افغانان وژل شوي یا ټپیان شوي دي. ملي اردو وایي چې په فاریاب او بلخ ولایتونو کې لسکونو وسلوالو مخالفانو ته مرشوب له اړولې ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره باید کاندیدان ژر تر ژره خپل نمونه ولیکي، ځکه چې درې ورځې وخت ورته پاتې دی. د امریکا متحده ایالاتونو د روسیې هغه وړاندیز رد کړ چې د سړې جګړې د وسلو د کنټرول د یوه مهم تړون د ژغورلو لپاره یې کړی و. د چین اقتصادي وده به سږکال ورو شي، ځکه چې په دې هیواد کې دننه تقاضا کمه شوې او صادرات یې د امریکا له لوري د تعرفو د لوړېدو له کبله اغېزمن شوي دي. د چین حکومت نن پنجشنبه وویل مرستیال صدراعظم د رواني جنوري په وروستیو دوو ورځو کې واشنګټن ته ځي چې د تعرفو جګړه پای ته ورسیږي، او په پام کې ده چې بلګراد نن د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د ورتګ تود هرکلی وکړي.
اوس هم مخکې له دېنه چې د ماشومانو د حقونو په اړه ځانګړي پروګرام ته ورشو، کور کلی واورئ د خپرونې وروستی رپورټ راغلو. د هلمند د ښځو د چارو د ریاست چارواکي وایي په دې ولایت کې د ښځو په وړاندې نه یوازې دا چې د تاوتریخوالي کچه راکمه شوې، بلکې اوس ښځې د ستونزو د هواري په خاطر دوی ته ډېره مراجعه کوي. خو د ښځو د حقونو فعالان بیا دا خبره نه مني او وایي د لرې پرتو سیمو ښځې اصلا د خپلو حقونو لپاره دولتي ادارو ته مراجعه نه شي کولی. په دې اړه به له هلمند څخه د الیاس تایی رپورټ واورو. ورپسې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې پروګرام خبرېږي.
د هلمند د ښځو چارو رئیس وایي د دوی په وړاندې د تاوتریخوالي د کچې د ټیټېدلو یو لامل عامه پوهاوی دی. کمران عزی که څه هم د دې تاوتریخوالي عامل ښځې بولي چې پر نورو ښځو یې کوي، خو د ښځو د حقوقو په هکله د نارینهو تر څنګ خپله د ښځو پوهاوی مهم بولي. اغلی نیازی ازادي راډیو ته سره لدی چې تاوتریخوالی کم سوی دی، دوی ته د هغه ښځو مراجعه ډېره سوې ده چې کورنۍ ستونزې ربړوي.
د ښځو چارو ریاست ته د هلمند ولایت چې کوم قضایه راغلي دي، خوشبختانه ووایم تقریبا واویا قضیې دي. په دغه واویا قضیې کې دغه د کال اخرنۍ روبه تر هغه شپاڼس ورځنۍ کمپاینه پورې موږ نه دېش قضیې درلودلی چې موږ ته یې مراجعه کړې وه د کال په د روبې په اخر کې. خو فعلا 240 قضیې ته د دغه روبې قضیې رسېدلې دي. 240 بخشش دی د قضایا رسیدلی دی چې اکثر قضایا د هغه خشونتونو څخه دي چې په کورنۍ کې د بیکاری له وجې څخه، د اقتصاد د زوف د واجې څخه موهلو ټکول دی پر خوندو باندې.
کمرین ازی دو غدوسیو دقیق شمیر هم ونه وایي چې د دوی لخوا عدلیه او قضایي ادارو ته سپارل شوي دي. د هلمند د ښځو د ریاست مشره په داسې ولایت کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د کمېدلو دعوه کوي چې 19 کاله کېږي چې د ناامنیو په اور کې سوځي. د هلمند ګڼې ولسوالۍ لا هم د وسلوالو په ولکه کې دي چې هلته د ښځو د حقوقو د دفاع په برخه کې اداري او نهاد اصلا وجود نه لري. په هلمند کې د ښځو د حقوقو مدافعین او فعالان د ښځو د رئیسي کمرې نیازۍ د خبرو سره موافق نه دي. دوی ازادي راډیو ته وویل لرې پرتې سیمې ناامنه دي او ښځې د هر ډول ستونزو سره سره بیا هم عدلي او قضایي ادارو ته مراجعه نسي کولی. نجیبه فایز او حسنه احساس وایي د ولسوالیو څخه مرکز ته لارې بندې دي، امنیت خراب دی او په ولسوالیو کې عدلي ادارې فعالیت نه لري، ځکه نو د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې کمې تر سترګو کیږي.
ولسوالیو کې تاوتریخوالی ډېر دی، مثلا که موږ د غلیری ولسوالی چې یعنی د طالبانو په لاس کې ده، نو هلته خو نه مکتب سته نه کار سته نه یعنی د ډېرو مشکلاتو سره د زموږ خوندې مخامخ ده.
څومره چې دغه تاوتریخوالی زیاتېږي په هغه اندازه د مېرمنو په وړاندې هغه ستونزې او مشکلات زیاتېږي. که موږ شیر په ولایت کې د عامه پوهاوي پروګرامونه په لاره اچو، خصوصا په مرکز کې، هغه فایده نه کوي. نو ښه به دا وي چې دا موږ ولسوالۍ ته وغځو، لرې پرتو سیمو ته وغځو.
د ښځو چارو رئیس یوازې په یوه استدلال د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د کچې د راټیټېدلو دعوه کوي، هغه دا چې په دې وروستیو کې دوی ته ډېرې ښځې د خپلو دوسیو د حل په مخه مراجعه کوي او له دې داسې ښکاري چې د ښځو د حقوقو په برخه کې عامه پوهاوی د هلمند تر هر کوره رسېدلی دی. سره له دې چې د طالبانو په سیمه کې د ښځو د حقوقو څخه د دفاع مراکز وجود نه لري، په ولسوالیو کې چې د حکومت په ولکه کې دي هم د قناعت وړ او مسلکي عدلي او قضایي مراکز نشته. د ښځو د حقوقو څخه د دفاع فعالان وایي د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي لویه برخه د نارینه لخوا نه، بلکې د ښځو لخوا پر ښځو کېږي چې د کورنیو او کلتوري ستونزو سره تړاو لري او د انسان د حقوق په اړه عامه پوهاوی کولی سي دا ستونزه هواره کړي. امید لاستای د ازادي راډیو هلمند.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
دا ذاتی رادیو درنوریدونکو او د ماشومانو د خبرونه مینوالو په سلامونه مو هر کله کوم. زه مریم توخیم او یو ځل بیا د ماشومان په خبرونه کې ستاسو په درنه چوپړ کې حاضر شوم. دوستانو، نن په اوبو نظافت او افضل صحه باندې غږیږو چې اوبه، افضل صحه او نظافت څه ته وایي او کورنۍ په دې برخه کې څومره ونډه لري او د عامه روغتیا وزارت څه کړی دي او څه پلانونه لري په دې موضوعاتو غږیږو. خو راسره اوسې تر پای شي وو د دې موضوع د هیڅ چړلو په خاطر باندې محترم ډاکټر عزیز الرحمن امرخیل، عامه روغتیا وزارت د روغتیا د ارتقا ریاست، په روغتیایي مرکزونو کې د اوبو، حفظ الصحه او د نظافت د ارتقا مسؤل را سره ده. دوی ته په پیل کې خره غلاست وي. ډاکټر صاحب په خیر اغلی
ژوند مننه تاسو اوریدونکو ته سلامونه.
ډاکټر صاحب، لمړی پوښتنه به داسې مطرح کړو چې اول خو به د اوبه، حفظ الصحه او نظافت څه ته وایي؟ ډاکټر صاحب په دې اړه معلومات راکړئ، بیا به نور پوښتنه تراشو.
اوبه، حفظ الصحه او نظافت دا درې واړه سره تړلي موضوعات دي چې دوی ته په ټوله کې واش ویل کیږي. اصل کې واش د واټر سانیټیشن او هایجین ناخصل شوې ده. په ټوله کې دا د واش سکتور په نامه یادیږي. دا چې یو بت شي دي، مسؤلی یو بت شي دي، ورسره حفظ صحت ته وایي او نظافت کوم کړنو ته ویل کیږي. په دې اړه زه عمومي یو لاند نظر اچوم.
مهرباني.
د څکلو خوندې یو بت شته وایي. اول یو بو سره موږ آشنا یو بیا بیرنګ او به خوند مایه ده چې د هیدروجن اکسیجن څخه جوړه شوې ده او د بدن کابو 15% د انسان د بدن وزن جوړوي. هغه یو بت چې د ناروغیو د میکروبونو یا د تریاو څخه خالی وي. همدارنګه د زهري او کیمیاوي مواد پکې د مندل شوی کچه څخه ښکتوي. دویمه برخه د دې ټاپک څه ده؟ یا د دین وان هغه حفظ صحه ده. حفظ صحه څه ته وایي؟ د انسان د تشو امتیاز او د غایته موادو د خوندي ځای په ځای کولو لپاره د سهولتونو برابرولو ته اصل کې حفظ صحه وایي. په عمومي توګه نظافت یو شمیر کړنو ته ویل کیږي چې د روغتیا ساتنې او د ژوند سره تړاو لري. اساسا تمرکز او فوکس د شخصي نظافت باندې کیږي.
اوس برا شو په دې برخه کې چې د کورنۍ ونده څومره اړینه ده، په دې برخه کې چې حفظ صحه ته پام کوي نظافت وساتي او پاک او بخپل ماشومان کورنۍ ته پیدا کړی او غوته برابر کړی.
بالکل هدف مې ستاسو د چي څنګه کولی شم دغه میکروبونه د اخته کېدو څخه
مخنیوی شي
د څکلو خوندي وبکارو چې وکارو باید چې مخکې تر نه یادونه وشوله همدارنګه خوندي کینارب باید وکارو دا چې خوندي کینارب څه شوی د حاجت رفع کولو زایدي چې د وبو د ککړېدو څخه مخنیوی کوي دا خوندي کینارب ده. بل لاسونه په مهم وختونو کې چې مخکې تر نه یادونه وشوله لکه د حاجت رفع کولو څخه ورسته د خړو خړو څخه مخکې په صابون باندې پریمینځي. د صابون استعمال ډیر لازمی او مهم فقط وبو پاکي وي رواني وي او همدارنګه د صابون استعمال. بل خواړه په خوندي توګه او په سرتل لوخو کې د حشراتو د مچانو څخه لري وساتي دا یو ډیر مهم فاکتور ده چې د ناروغي د اخته کېدو څخه مخنیوی کوي. خزل یا کوم خلپل چې موږ ورته وایو په خوندي توګه راټول او دفع کړي او په منظم شکل بیا کېدای شي موږ توضیح ورکړو که غوښتنه هم کوله.
ډاکټر صاحب راځو د موضوع ته چې د نړیوالو سروې له مخې څومره ماشومان البته د بې غوري یعنی د پاکو اوبو د نشتون او د حفظ الصحې د نه مراعت او د نظافت د نه مراعت له کبله په ناروغۍ اخته کېږي.
په دې نړیواله کچه همدارنګه د هېواد په کچه هم ځینې سروېګانې څېړنې ترسره شوي دي. موږ ارقام په لاس کې لرو. ډبلیو ایچ او یا د روغتیا نړیوال سازمان راپور داسې ښیي چې په نړیواله کچه که چېرته د څښلو خوندي اوبه مناسبه حفظ الصحه او د نظافت سمې کړنې ترسره سي دا کولای شي چې په نړیواله کچه د ناروغۍ یو پر لس راکمه یو پر لس. په نړیواله کچه هر کال 2.4 میلیونه مړینې د څښلو د خوندي اوبو مناسبه حفظ الصحه او د نظافت د کوکړو د نه کول له کبله دا رامنځته کېږي. یعنی که چېرته د څښلو خوندي اوبه مناسبه صحه او د نظافت ښه کړنې ترسره سي نړیواله کچه موږ کولای شو 2.4 میلیونه مړینې د دې مخنیوی وکړو. دا یو ډېره ښه خبر ده. د دریو غوره وژونکو ناروغۍ له جملې څخه چې په نړیواله کچه د یو پکې نس ناسته ده چې هر کال 1.4 میلیونه ماشومان د ماشومان نه ژوند اخلي چې هغه د څښلو ناخوندي اوبو له وجه ده د ناوړه حفظ الصحې د اسانتیاو نشتون او د نظافت د ضعیفه کړنو له کبله رامنځته کېږي. روغتیایي مراکزو کې مثلا موږ ستونزې لرو په ټولنه کې خلاصه کوي تر 90% زیات روغتیایي کارکوونکي چې دي دا لاسونه نه وینځي او بخصوص په صابون باندې. حال دا چې 80% میکروبي انتاني ناروغۍ چې دي د تماس له لارې نه انتقالېږي. هغه نوي زیږیدلي ماشومان چې دي نیوناتل سپسس ورته وایي د لاسونو د نه مینځلو له کبله البته 45% مړینې د ماشومان نو زیږیدلي ماشومان کې رامنځته کېږي. دا
د
نظافت بخصوص د روغتیا نړیوال سازمان هم د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ صندوق یا یونیسف د دوی ګډ راپور ښیي چې 20% خلک اوس هم د حفظ الصحې پرمختللو اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. 2.5 میلیارده خلک یعنی دا فیصدی کې چیرته ارقام وایي 20% دومره کسان کېږي. 340 میلیونه وګړي اوس هم د اوبو د ناخوندي سرچینو څخه نړۍ په کچه دا ګټه اخلي چې دا ډېره د خطر وړ خبره ده. همدارنګه د هېواد په کچه ځینې سروېګانې 2014 کې د افغانستان د ژوند حالت په نامه یو سروې ترسره شوې ده. دا سروې ښیي او څېړنې ښیي چې 15% وګړي د څښلو خوندي اوبو ته لاسرسی اوس پورې هم نه لري. څه دا ډېره غټه سلنه ده. 1.5% وګړي د حفظ الصحې پر مختلفو تسهیلاتو اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. 9% وګړي اوس هم په آزاده فضا کې رفع حاجت ترسره کوي چې یو وخت موږ یادونه وکړه چې په آزاده فضا کې د حاجت رفع کولو له کبله څومره په اسانۍ باندې د میکروب راځي او انتقالېږي او ناروغي او ناخوښه رامنځته کوي.
ډاکټر صاحب اوس به راشو چې د روغتیا وزارت تاسې په دې وزارت کې د روغتیا د ارتقا ریاست هم لري او تاسې هم د روغتیايي مرکزونو د اوبو حفظ الصحې او نظافت د ارتقا مسؤل هم یاست. په دې برخه کې څه کارونه شوي دي او دغه موضوع چې تاسو ویلې دغه په نظر کې ونیسي.
واش چې موږ وخت تر نه یادونه وکړه اوبه حفظ الصحه او نظافت واټر سانیټیشن ان هایجین څه ورته وایي. په دې کې د وزارت ساتمه په خصوص موږ ډپارټمنټ ریاست ارتقا ساتیا د روغتیا ارتقا ریاست دا په واش کې درې ډول پروګرامونه موږ لرو. یو سی ال ټی اس ورته وایي کمیونټي لیډ ټوټل سانیټیشن یا مثلا په پښتو کې موږ ویلای شو چې بشپړ حفظ الصحه د ټولنې پر رهبرۍ باندې دا داسې پروګرام ده. موږ زو ټولنه کې د خلکو سره کینو خلک راټولو اغه خلک بیا یو ورخیوی چې تاسو په آزاد فضا کې رفع حاجت تر سره کوي دا یو ورخیوی هغه خپل پروسس لري خپل طریقه لري. هدف تر نه په ټوله کې دا چې دا خلک دته وهڅو چې د دوی چلن تغییر وکي او لږه چلن چې په آزاد فضا کې دوی د رفع حاجت تر سره کوي د دینه مخنیوي وکي خوندې کې نارونه په خپل دوی جوړ کی د دوی د په هوای دمر لړ کو او په ذهن باندې کار وکړه. دا کار شوی دا کار کیږي دا اوسم له عمل نه کېد دوی شت ولاتو کې دا کار روان دي. سیلټس برنامه ده دوی د رفی حاجت نه مخنیوي کوي اخر کې مونږ به ما قریه ما ولایت حتی او ډی اف اعلان او یا اوپن ډیفیکیشن فری یعنی د ولایت کې په ځاده فضا کې رفی حاجت به خینه تر سره
کوي
او دی خوندې کې نارابونه او دی خپل جوړوي خپل لګښت باندې جوړوي فقط مونږ ورزو د دوی د غامه په هوایل وړو د دوی د چلن تغییر کوي بیهیویر چینج مونږ ورته وایو په دې باندې کار کوو د خلک دې ته اماده کوو او بالکل په اسانۍ سره اماده کې ډیره کامیاب موافقه برنامه ده او د دوی ولایت کې جریان لري
داس چې ولې چې کوم سیمه پاکه شي او بل خلک تاسو اعلان کړی
بالکل مونږ بامیان بامیان کې ځینی ولسوالۍ او ډی اف اعلان کړی دي نور ځایو کې دوی مونږ واټر واش ان هیل کیر فسیلټیز چې د غوځ په دې بخش کې کار کوم په روغتیاي مراکز کې دی وبو صحي او نظافت ارتقا ده نو اول بیت مونږ کلینیک یا روغتیاي مرکز د بیت الګوي د بیت نمونه وي د سنې چې اول بیت الته خوندې وبوي الته حفظ صحه چې مغه څه طويلې سي په ټوله په حق منه الته پلیسی د نظافت کلنی الته روغتیاي مراکزونه بیت الګوي او لوګو سيږي نمونه وو سيږي په دې رابطه مونږ کار کوو په روغتیاي مراکز کې او دریمه برنامه څه ده هغه کمیونټي ډایالوګ ده یا ټولنیز مباحثه ورته وي مخزو ټولنه ته الته د ټولنې باروسخه خلق چې ملایمامان دي امدارنګ دي مکتبو استادان دي دي اړيو ته جدا جدا دي او بو حفظ صحه او د نظافت د ارتقا رابطه دي ته بس تزیک کو دي دوی د ټولنه په خوځښت راولو دي دوی هم په هوایل وړو دي چلن د چلن دي بدلون په خاطر دوی سره کار کوي ترڅو دوی اماده سي بل اخر دي مکتبو کې شاګردان ته په مسجدو کې امام صاحبان او خطيبان مقتديان ته دي خلکو ته نو دا ډیر موافقه پروګرامونه دي او دا پروګرامونه الحمدلله روان دي ته مجه تشمن
په پای کې بلست پوښتنه مطرح کړو ډاکټر صاحب چې نور د حل لارې سړي پرته لدې چې د امرختي وزارت کار کوي نور د حل لارې سړي خلک باید څه وکړي او څه د لارې تاسو ته پیشنهاد کوي چې د غستونزونه خلک را خلاص شي او بل اخر د غستونز را کم شي
ډیره مهمه پوښتنه ده په ټوله کې یعنی په چلند کې بدلون تر ټولو مهمه خبر دوام په هوي باید لوړ شي رسنۍ په دې کې ډیر خرول وبولای شي چې دغه سي برنامه ترشت ورکي د ته ودا ورکي ترڅو خلک وکولای شي ځکه په اوس سوشل میډیا یو ډیر مهم شی دا او اریو تاسو ګورته په ځای کې لاسرسي لري نو دغه پروګرامونه ډیر مفید واقع کیدای شي ترڅو دوی په چلن کې تغییر راشي لکه دا مثال نه مو ویلې دوی وایي چې لاسونه پاک دي نو میکروفون ښکاري حل داسي ستونزې را مسته
یعنی یو ځنه د حل لارې د چلن تغییر د
هوا په هوا ولول دي
ډیر مننه کوم ډاکټر صاحب کوربه دان چې راغلي خبرونه ته
له تاسو مننه
دوستانو د خبرونه د ازادي رادیو او یونیسف همکارۍ جوړه شوې ده تر بیا چې په نور خبرونه کې تاسو پوزر کزریګو تاسو په لاله سپارو ښه وخت ولرئ
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نسی جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسي کور ته خوځي
جوړونکې مریم توخی
د آزاد رادیو درنو اوریدونکو سلام ایا تاسو خپل موټر چاته په امانت ورکوي
فکر کوم دا به مشکل خبري چاته موټر ورکول سي جنایي جرمونه ډیر زیات سوي دل ناوړه استفاده کوي
ولی ځینې کسان د خپل دوست یا نورو کسانو موټر په امانت اخلي
هغه یو مطلب دا وایي چې دوست نو کوم ورځ ته په کاریږي
او د موټر اخیستل په امانت کوم مشکلات جوړوي
بس غم دا یو موټر لاره اخیستې او د سنسو سن در کوم بس ورک بس په جنجال سرهخته دي نو
قدرمنو اوریدونکو نن د کور کلی په خبرونه کې هم دا موضوع څېړو چې د موټر اخیستل په امانت یا د موټر ورکول په امانت د کورنیو او اشخاصو ترمنځ څنګه کار دی او کوم بد عواقب درلودلای شي د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونو ترڅنګ د ترافیکو د ریاست له یو تن مسؤل سره مرکه هم لرو زه واګم جبر خیلیم او د خبرونه مریم توخی جوړه کړې را سره اوسئ خوګو دوستانو په نورو هیوادونو کې خلک کوښښ کوي هغه څه چې لري قناعت وکړي او خپل ژوند مخته یوسي خو په وروسته پاتې ټولنو کې لکه افغانستان بیا خلک دا هڅه کوي چې د نورو پام ځان ته راواړوي چې حتی په ځینو حالاتو کې د نورو خلکو شیان په امانت اخلي تر څو د نورو څخه کم نه وي د اغوستلو کالو څخه نیولې تر نورو غټو شیانو آن تر دې چې ځینې خلک یا د ضرورت او یا هم د نورو مسایلو په منظور
د خپل دوست یا خپلوان موټر په امانت اخلي چې دا کار بیا په خپل ذات کې مشکلات جوړوي. په همدې تړاو د بغلان ولایت اوسیدونکی فهیم د خپلو سترګو لیدلی حال داسې راته بیانوي.
داسې یو قصه وه، د ما ترزو یو د خپل ترزو نه موټر وغوښتو، موټر د ما ترکه زه یو چیرې چکر ځم یا کار لرم، بس شپې لاړ د موټر یې غلو تر ووایي، موټر یې څه غلو تر ووایي، موټر ورک سه. تقریبا د نن دوم کال د سکل نه دغه جنجال کې اختر سره دا مسله حل کې نه حل کېږي، مان ته حتی دښمنۍ ته سره واوښتل په دا خبره باندې. هغه دا جنجال په خپلو سترګو لیدلی ده. بس هغه دغه یو موټر لا راخسته او د چکر لپاره د سینه سره سینه در کوم، بس وره ک بس په جنجال سره خته دي نو بس خلک منس کې ناس یوه درس خدای جوړ سي نو بس سره لونی سره په کې ټیکسی نیول وي ک خو هغه کار اجرا کړي وي هیڅ مشکل نو نه ودا جنجال او نه ودا پیخه مخترت لا.
ځینی خلک بیا په دې اندي چې د دوستانو ترمنځ ډیر صمیمیت هم د دې سبب کیږي چې خپل موټر دوستانو ته په امانت ورکړي. همداشان د ننګرهار ولایت اوسیدونکی مسعود واحدی وایي چې د تل دوستانو څخه موټر په امانت اخلي. نورې خبرې له نوموړي څخه اورو.
همیشه چې ما سره خپل موټر نه پخوا موټر اوس مې دوه کلو کې نه سره سره خرڅ کړم، د بعضې مشکلات نو چې اوس هم لغمان ته کلي ته ځم یا نور مړي ژوندي ته ځم خامخا دوستانو موټر اخلم، ځکه چې زما دوستان الحمدلله ټول موټر لري. هغه یو متل هم دا وایي چې دوست نه کومې ورځ ته په کاریږي، یا خلک دعا کوي خدایا مات راکړي ښه دوست هم ورکړي. نو زما ښه دوستان سره الحمدلله او زما دوستان ته الله تعالی ډېرې ورکړي دي. همیشه چې ځم دفتر نور ته زنګ وایم چې ماته موټر په کار ده، هغوی د کور ودانې راکېږي. داسې وخت راغلی ده تر دې حده چې ورته زه کله زنګ وایم ورته چې ټانکي هم راته ډک کړه، تېلې مصرفوم، بېخي مشکل نشته ماته. نو که په زړه کې خفه کېږي هغه نشم ویلی، خو ظاهرا داسې دوی نه ښایي چې دوی خفه شوي دي، که ټکرې کم که خرابې کم ډېر داسې رانه شوي دي. خو الحمدلله بیا هم دوستان
یو مشهور متل دی چې وایي امانت ځمکه هم نه خیانتوي. هیڅ انسان د ټولو مسایلو له اړخه پوره نه ده، او دا حتمی پیښیږي چې څوک دې له چا څخه یو څه په امانت واخلي، خو بیا د امانت په ساتلو کې هم باید تر خپل توان هڅه وشي. د لوګر ولایت اوسیدونکی سلیم پوښتلی چې آیا دی د خپلو دوستانو موټر په امانت اخلي کنه؟ نوموړی داسې وایي:
په دې ورځو کې خو فکر کوم دا به مشکله خبره وي چې چاته موټر ورکول سي، جنایي جرمونه ډېر زیات سوي دي، ناوړه استفاده کوي، د دې لپاره یې نه سم ورکوي. نهایت کوشش مې دا وي چې وای نه خلمه، د دې لپاره چې مسؤلیت کېږي جنجال پېښېږي هغه هم په جنجال کې ورځي، او زه هم تر ډېره حده منفي کار ده. نهایت کوشش باید موږ دوستان باید دا وکړي چې خپله موټر ولري، او که هیانه نه لري ټیکسي شاري د موټر نه استفاده وکړي، مسؤلیت به کم وي، جنجال به ماینده کې کم وي. شاري موټر نه استفاده وکړي، ټیکسي نه استفاده وکړي بهتره ده، نو د خپل دوست موټر دې استفاده ډیر بخوی. یو څوک بایسکل ولري د نور له موټر سره دینه پرتله کوي، یما بایسکل ورته مناسبه شاید نسبت له بل چا موټر نشي مسولیتونه زیات. او یو عام متل دا وایي پردې کړه تر نیمه شپې.
عزت منو اوریدونکو، دا چې د موټر اخیستل په امانت څنګه عمل دی، د خبرونې په دې برخه کې د عامو خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته یې ستاسو پام را اړوم.
وجوله نیازی ده د کابل اوسیدن که هم دا خو اس خامل نه ده، باید په ژوند کې احتیاط وکړو، هر چې ته متوجه اوسو تر څو نه بل چا ضرر رسو نه خپل ځان ته ضرر رسو. د پیشان د امود له خدنه خلاص خپل بایسیکل خپل غاغه په ریبي باندې وچلې، نه د پردي شي باندې هغه وکړي او پردي موټر باندې ځان خوشي، ځکه دا به نور ستونزې پیدا کوي.
عبدالمرید نورزاد د کابل: د بل چا موټر اخیستل دا صحیح دی؟ د ما په نظر دا صحیح عمل نه دی. بعضی خلک دي د بل چا موټر اخلي پنجلکیانو په بل چا ټیم ورکې، دا صحیح عمل نه دی. د ما په نظر بعضی وخت انسان ته ناروغ پیدا کیږي، چې ناروغ ورا صحیح شفخانه ته د بل چا موټر واخلي دا عمل صحیح دی. د مثبت لارې لپاره موټر د بل چا موټر واخلي صحیح دی، او د منفی لارې لپاره صحیح نه دی.
مې محمد یاسین ده، د لوګر ولایت حضر ولسوالۍ اوسیدونکی. که چیرته ضرورت مثال د موټر ته یو سړی چیرته ځي پکې مبارکي ته، غم خاطي ته، واده لپاره، یا بل څه ضروري کار لپاره، د مریض د انتقال لپاره، نو موټر اخیستل بیا دې وخت کې ښه ده، خو چې احتیاط ورسره وشي، مثال موټر خراب نه شي، بیرته ورباندې امانت وسپاري.
درمنو اوریدونکو، دا چې د موټر اخیستل د ترافیکو د قانون له نظره کوم مشکلات جوړوي، او هغه څوک چې موټر په امانت اخلي او کومه حادثه کوي، څه سزا ورته تعین شوه. د دې پښتنو د ځوابولو په منظور زموږ همکاري مریم توخی د ترافیکو د ریاست د حادثاتو مدیر حکیم بختیار سره مرکه کړې چې اوریدو ته یې تاثیر بوله.
وقتی هستیم از این وقت دو کورانه دو خوانه یا دو شخص دو خوانه دقیق موتر یا بلده پهمانت برکبل کیگی اگه یا دوست برکبل کی یا همسایه یا دو ضرورت وقتی یا دست موضوعات کلش سوک دو چه موتر پهمانت داخلی یا موتر که پیخ کیگی یا حدث ترافیکی حدث یعنی سر ترسیگی ده ده مسئول سوک ده خبال اصلی مالک که دقیق کس چه موتر پهمانت خیسته
بخدم ای اول که مطابق تشبک شفیتی ماده دی و لسم دی قانون ترافیک دی جادی سوک چه درائب که دریوری که موترانی که یاغ مکلف فات لری سی باید هغه پجاده باندې برمرور کوي او موټر د موټر مکلفیت لري. اول باید هغه وایداري ترافیک مراجعه وکړي چې باید لایسنس پرمور ته وایي جواز رندګي باید واخلي. ورسره لوغونه هغه کفرنداسي وسی دا خسرای ډرایور جواز رندګي نه لري او د ډراپ کې ډریوري کوي خلاف د قانون ودته پردن مطابق د ماده شپږ شپېته می او مطابق یو لسم د فصل د تدسې اجازه تنسوي د سی سوچ پرن هغه یو می اصل شپږ می د اپس لري او د زر روپونه الهاش پک زر روپي زیات د محکوم کیږي په جزا باندې.
یعنی کدا مالک د موټر هم وی چې د لایسنس ونه لري هغه داس جزا ویني او که البته یعنی که مالک د موټر هم نه وي موټر امانت اخیستې وي خو بیا هم ډریوري زری بلته جزا نه ورکول کیږي.
په دوه مرحله کې مالک د یا متصرف د واسطه نقلې د مکلفیت لري چې د خبرې وي آگاوي په علم لري پوه ده چې د ډریور لایسنس نه لري او جواز رندګي نه لري د خپل موټر پردن کلیدی موټر و موټروان ته تسلیمي امانات یا شخصي یا غسر قومي روابط لري اشناخ لري بل لري مطابق د دوم جز باندې دی په 2000 افغاني ادای محکوم کیږي د مالک موټر.
بختیار صاحب کله چې یو څوک د چا موټر امانت تخلي او دلته بیا جرم سرته رسیږي یعنی کوم جنایت وی یا قاچاق لري یا څوک موټر وهي یا څنګه دغه بیا څنګه موضوع دلته بیا څوک مسول ده؟
یو خدای شته چې هغه څوک چې امانت موټر اخ څوک او د مالک موټر او تو تسلیموي هغه ډرایور په مختلفو جرایم باندې پردم به مواد مخاطری قاچاق په بعض مسایل باندې به جنایت څنګه جرم جنایت بلل کیږي چې هغه کېدای شي پردن تاسو دی د جنایي او دی مواد مخدر چې هغه ځانته مقررات لري یا پردن د اختطاف کوي یا قتل کوي یا د مسایل کوي هغه بیل مسایل
د هغه کسان دوپاره چې موټر خپل نه ده او موټر په امانت اخیستوي او بل اخره حادثه کیږي د ترافیک ریاست او قانون کوم جزا ورته تعین کړی دی؟
مطابق فصل دی سلرمی او 1555 کود اجازه نوې ماغه موټر رسیدلې ده هر وخت مالک یا متصرف د خپل موټر په خبر ده چې با وجود علم بنه شخص چې ونغه سره خبر ده چې فاقد جواز رانندگی سی لایسنس نه لري هیڅ اجازه ورکه ده موټر وچلی په دغه جریان کې دا سره د موټر ورکی په دغه جریان کې دا سره زی موټر وانی ډرایو کې ډریوري کې د حادثه ترافیکی مابین تراوړي وا ساتي ترافیکی مابین تراوړل په دې کې مالک یا متصرف د موټر سکل د موټر ورکه کله دا ډریوري وکي ا متصرف دی پیلی دی موټر سره مالک دی موټر دا هغه دی 15000 افغانۍ نه اله شپږ ته زره افغانۍ محکوم په جزا باندې کیږي.
یعنی دا جزا ته چې ودا هغه کسانو ته چې البته غوښ خپل موټر بل چاته ورکي په امانت
او چې امانت موټر ور کوي او هغه سړی ډریور نه ده موټر و نه ده په ډریوري باندې بلادت نه لري او حادثه ترافیکی کوي په دې کې پیښه راځي په دې باندې کې پردن یا مجرو یا پردن هر ماته یا پردن زبرده باندې دغه ماده تطبیق کیږي.
او بل خبره دا چې تاسو ویل هغه کسان ته څه لري چې باید خپل موټر چاته په امانت ورکړي کوي نه کی
موټر امانت ورکول حالاتونه ډیر لري ولې په تاسو د سیاه سړی ډرایور وی لایسنس ولري جواز رندګي ولري په قانون ترافیک باندې پوي ما مشکل نه لري
او هغه څوک چې مثلا جواز نه لري لایسنس نه لري هغه ته موټر په امانت ورکول
دا خلاف د قانون دی.
نو اوریدونکو دا وو د دې ونې د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل تربیا هي چاره.